حقوق زن می‌سازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او له افغاني سرې میاشتې سره یې د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د لومړنۍ ښځینه قاضي په توګه لوړه وکړه. پورا خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا اس وخت ته د سخت بشري حالات او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اساري زیر مو د خلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال ښاغلی اپیلاند د سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره کتلی او له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په روغتیايي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي سره صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سرې میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او له افغاني سرې میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزی رول تر سره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړې چې سکال به د افغاني سرې میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکوونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي د دغو خلکو اختطابګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخوا په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارډ پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو ورده مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو قاضیانو خبرګونونه پارولی وو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهور شو چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د خزو د پیغلتوب یا ورجنټی طبي معاینه لغوه کړه. هغه دا کار سپکو باله او ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شو خزو او د تورنو خزو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتبالو اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ د نه درلودلو له کبله لخپلی دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د پوینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ناشپیته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدراعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالی سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واوري طالبان نن په اوسلو کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت پلاوی لومړی ټوکونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه
دا خپل خوش په 8 متره او غدواله لري 20 متره دا ولیدل د طبي شلابونو د وجنا
د کندوز خلق بیا د لو یو لارو له خرابې نصر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بی عدالتۍ څخه شکایتونه
دا سه کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسان دوه درې کارتونه خستي
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وای په دې خبرو کې دوی لومړی ټوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نمونه ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادي دل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تو ماس ویست ویلي دي چې له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبري وکړي. لدی خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو خزو د حقوقو په اړه خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا ورشوي خو منسپانګو په کې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شوې. د اوسلو د دریو ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چنن او سبا پر طالب پلاوی لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبري کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلې دي. دوی ولې طالب پلاوی سره نن او سبا خبري او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي لالوی د ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوب نه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګ د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې سیم پراختیا او تقویه وګومي
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټوماس ویست له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. خغلی ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپل پالیسۍ او له دې ویرې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنی ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعا په دې معنی نه ده چې طالبان دې هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد راستانه شي او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانۍ جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خنړی سیلاب په وجه دا د منځ لار اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متر سیلاب سینت غورځولې او یوازې 40 متر پاتې دي. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځي او تراتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري، دا پل 240 متر دا ولیدل طبيعي سیلابونه دی وچنا او توپانونه دی وچنا دا یو پای ورسېدل دا یو پای چې په شتون لري وس روغ ده دا 40 متر دا د احمد نظم دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کی ترڅو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی، موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي، موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، پراپور کې مو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل:
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې تګ نه کیږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سچ مریضی چلته رسو داغه مشکلات زیات شوی، نو زرته تر باید زموږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشتر چې کندوز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي:
د کلی سرکونه لا څه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک کملانه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ یې د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دوه نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشترچی د بازار یو تن دکاندار احمد زهیر هم ورته خبره کوي:
کله چې باران وشي یا کله واوري لاره ډېره خټه، زه ډېر د مشکلاتو سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لاره راځم په دغې لاره باندې ډېره خټه، بیا وم لېږم ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړئ چې موږ غږ ورسوي، چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 30 کلن محمد انور وایي: د لارې خرابوالي له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم عوارض کوي.
بیا در ما دریورای لاین قندوز هستیم تا ارچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راسته.
زه د کندوز ارچی ترمنز موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده. خود سړک د خرابوالي له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لورې د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړې دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لورې ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لورې د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی وو، خو د جګړو له وجې د یاد سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارچي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کني وجد زما یوبیم تاسو مې شات مې نه ورکی د خدای نه بیریږي یو پښان پرې دا یادونه لرم په چال لرم دوډی را سوالی کند شوزه یم ولې د خدای و بیریږي د کفار په شپو کې ورکولې په سی وسې نه راکې چې مر کيان لاړه مسکر دا له وتم طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان یو یا به دې څنګه سره کول مرمیان یو شان په مشکې مشتلې بمان په مشکې مشتلې خو دا دې ګډان کړ چا ګډان کړ.
بخ محمد د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ د برینزو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغه شي خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم خو چې په خوښه یو خل به چې ورکوي غریب خلک دي نه چپیي د دې په طبیعت باندې وایي چې د دغو باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما سمرخیل ګجرانو لر سرته په ډاک کې پروت یم او په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم او نه په هغه مخکني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه رژه مې کړي دي د نثار دفتر ته نه په مخکني دغه کې زموږ دغه چا وکړه نه په دې وس دولت کې مجبور یو په لږ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
د
زیات په خوش خبري کوم عرض می داد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازما پیغام حتمن د امارت اسلامي مشران باندې واوري زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلق شته دی ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي په کونړ کې په بل ورځي اتک صاحب شلو غیر حق وشتل شو ولې څه شو د عمر فاروق او دلتار خو عدالت هم څه وی سلوري وه څه نور عدالتونه هم څکل په ورځ د قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب ووي خځې وجل کېږي ماشومان وجل کېږي واړه واړه ماشومان لم په خپلو صفوفو کې ځای ورکړی دی په سرکو باندې ولاړ دي د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی دلته خو د مسلمانانو حکومت دی دلته خو شرعي نظام دی تاسې د قرآن آیتونه نه دي اورېدلی چې وایي څوک د قرآن نه علاوه فیصله کوي د قرآن د آیتونو نه هغه کافر دي ولې داسې کوي قرآن ته مخه کوي حدیثو ته مخه کوي دا څنګه ژوند روان دی څنګه حالات روان دي په دې حالاتو کې انسانان مري انسانان د خېږي تپوس نشته زه خواهش کوم چې د ازما پیغام تاسې مشران واوري او د خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام په رڼا کې د دین په رڼا کې د خلکو ته خدمت وکړي دا خلک ګونګیان خلک پراته دي مسلمانان دي ګوره هغه حکومت په څو نظر مو که فاسق او فاجر حکومت وو اوس په څو نظر مو نو الله رب العزت ته څه جواب وي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیايي ناورین مخه نیولی شي او ستونزې هوارولی شي په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمنی او خوشبيني ښودلې ده نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبريالانو مرمن او نړیوالو ترمنز ورستي ملاقاتونه غونډي او سیاسي حالې ځلې دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او جنو نورو ولایتونو د ډیرای وسیدونکو خوشحالي او خوشبيني دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کې دای سي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له وسني بشري ناورین څخه راووزي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز بهتري لورته ګام واخلي د دې دغه سیاسي غونډو ملاقاتونو له جملې څخه یوې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي د وای په وسنی وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو لکمشت به ساري ګرانی او روغتیاي ناورین سره مخ تي چې لاملې د طالبانو حکومت له سختو کورنۍ او بهرنۍ فشارونو سره مخ تي د پدې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غشتنو ته غاړه دي او بیا نړیوالو سره بشري مرستې کوي نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو لکمشت روغتیاي ناورین او ترڅنګ له ډیرای نور ستونزو څخه خلاصيږي خو دغه ټول چاري په دغه ډول غونډو کې هواريږي عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی دای وای هله لرو چې د افغانستان بشری ناورین ته لا سیاسي لارې حل پیدا شي
د طالبانو په درو ورستیو کې بهرنی ویادونو ته سفرونه کړي او یې سره غونډې نیولې دا به د افغانستان په بشری ناورین او صحت په برخه کې ډیر مثبت فائدې ولري موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هر مسله اعلی موزله لاندغه سي لارونه سیاسي اړیکو نه حل شي
غزنی او ترڅنګ څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیرای اوسیدونکو لامل لستونزو سره مخ دي اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی نو مولای په دې باور دي چې سیاسي اړیکو او دغه سیاسي اړیکو لاره افغانان له وسنی هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي
په افغانستان کې چې ورستي کوم تحولات رامنځته شوي دي ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي لکه اقتصادي ستونزې دي بیکاري ده یو ډول ناورین ده په افغانستان کې خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې ورستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي دا یو ښه اقدام ده د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي
دا میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکي شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې کې هیله بخښونکي دي
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو مونږ په نیک فالنسو هله د چې هله باخون کې خبرونه ولري دا سی غونډه یا کانفرنسونه د طالبانو او خارجي هوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور سرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او وینا وکي له نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وای له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لښخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکو رنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بدمرغ د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د دغه ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي، او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا ویلري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته ویشي دمرسی خلکو ته نه رسیږي دوی رسنۍ ته دروغ وایي خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیږي
ګرسنګي میمره
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راوخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې